د وړو د لاس نقشونه یو کنه یو بېمانه غوندې حرفونه یو کنه یو د افلاس مازیګریه جاج مواخله د ماخام سوی رنگونه یو کنه یو هر یو خار هر یو بازار په مونږ ډک دی څه ارزان غوندې سیزونه یو کنه یو خپل وروره په ایمان ایمان یې وایا خپل وروره په ایمان ایمان یې وایا مونږ پردي کمربندونه یو کنه یو مونږ د یو بل نظر څنګه جوړېدی شو یو تلبره دیوالونه یو کنه یو که هر سوره نه چا ګرد سندلې نه دی بیا هم خاندو تصویرونه یو کنه یو او نظرونه نظرونه یو کنه یو مجسم محبتونه یو کنه یو چې بې یاره وي هم هغه کم نصیب وي مونږ د یو بل نصیبونه یو کنه یو او موده پس چا د وفا سندرې ووې زوته یې آوازونه یو کنه یو په خالی خالی ګوګل د کائنات کې هنګامې او هنګونه یو کنه یو رخسارونه مو د وخت هنر پارې دي د خپل دور تمثیلونه یو کنه یو او دنیا لاره د مزل وخت لاره وې دی مونږ د وخت خپې او لاسونه یو کنه یو او دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده ګنی ټول درنه پندونه یو کنه یو گران اردونکو السلام علیکم ستنی مشه د ډیو ریډیو پروگرام غزل محفل کې زه تاسو قربا رحمان بودنه تاسو ته د زړه د طلب خیر اغلی بیم گران اردونکو د غزل په دې محفل کې با سو خبرې چې تیر ځل ما کړې وي یاد ساتو او هغه بداوي چې موږ با مختصر کلام خپل اورو چرا شو نو سفرمایشی پروگرام نه دی یا پکې بلدا سي اوګري کسی نشو کولای البته چرا شیخ خپل نوم وای خپل زین نوم واخلای او خپل کلام راته وروي خو د دې غزل محفل څنګه چې ما تیر زل ویلی وو انداز دنن نه بدل لے او تر سو پوره چې زستا سو قربم نه انداز به همدا سي روان وي چې موږ با په دې محفل کې هر زل نزان سره د پښتو ژبې نه یو پوها شخصیت یو استاد ملګری کو هغه مونږ ته د شعر په اسناف باندې داغه په باریکیو باندې او داغه په ټکنیک باندې او داغه په مفهوم او مقصد باندې خبرې کوي نن په دې لړکی زمونږ لومړی میلمه هغه له قیصر افریدی دی قیصر افریدی شعرونه تاسو اورید دغه شعرونه ما د هغه د کتاب لا دوانه ویل قیصر افریدی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې خپل لومړی کتاب د مات کو دی ریحان په نوم چاپ کړی وو د هغې وروستو د قیصر افریدی سل نمونه د عشق نور دی دا هم د شاعرۍ کتابو بیا د نثر کتابونه لیک او تخلیق او جمالیات یو نظرتی جاج د نثر کتابونه دی د هغو لا دوا خیرې د شعر کتاب دی او د څخه وروستو یې دوه کتابونه نور روان دي چې یو پکې شاعري س عجب سړی یم س عجب سړی یم او بیا بل کتاب چې دی تحقیق دی او بخی دا هم تنقید دی او د دې نوم دی تخلیق څېړنه او کره کتنه زموږ سره ملګری کیږي د کراچۍ نه هغه له قیصر افریدی سړي مشه قیصر افریدی صاحب ډېره مهرباني قیصر افریدی صاحب تاسو به زموږ په شروع کې دا خبرې اوریدلې زموږ د اوریدونکو لپاره دا پروګرام مخصوص دی موږ به زیات نه زیات به خبرېدونکو ته ورکو خو تاسو موجود دي نو تاسو نه زه دغه ګټه پورته کوم چې نن لومړی موضوع به زموږ وي غزل غزل راته ووایه په پښتو شاعرۍ په صنف کې د دې پہچان یا د دې پیژنګلو څه ده غزل موږ څنګه پیژندې شو غزل څنګه جوړیږي
ډیره مننه بومیری صاحب زمان خیال چې کم څوک د ادب سره خصوصا د تخلیقي ادب سره په سنل حواله باندې څه تعلق لري سرشته ور سره لري نو دا غي د پاره به دا سوال چندان څه مشکل په ځان کې ونه لري البته کم کسان چې بیا مطلب ته نوی راغټ شوی وي او یا مثلا مطلب ته راغړېدو اراده لري نو دا غي د پاره قدم په قدم چې کم سوالي هم ته تدریږي کی پاره کې او دا هم سوال دی او دا هم ډېر اهم سوال دی چې دا غي د پاره پوهېدل ور باندې ډېر ضروری دی. زه په خبره لږ د دې نه راولي سما چې شاعري د تخلیقي ادب یو حصہ ده او په شاعري کې بیا چې کوم مختلف اصناف دي هغه مثلا موږ په مختلفو نومونو باندې پیژنو چې په هغې کې کتا دا روبائی دا نظم دا بیا دا نظم مختلف قسمون دی یا مرسیا دا وغیرہ نو پدغا سے پدغو اصنافوں کی غزل چی دے دا ہم دا شاعری یا سنف دے زان یا مستقل سنف دے خود غزل بارے دید
قیصر افریدی صاحب تاسو غږ لگ لگ ماتی کی ز فکر مند شم زما غږ اورې سم او تاسو تاسو د پاره ممکن نه چې د خپل ځای کې کوم ځای کې د غلطه کې کوته مړې خلاص وي یا داسې یو طرف ته چې سیګنل پکې پور راتلې شي داسې کول شي جی تاسو خبر کوله چې غزل د تخلیق
اما دا خبر کوله چې د غزل لمو اصناتونه د غزل ځانګړتیا چې کومه هغه دا ده چې یو خاطر نه صرف شاعري مختلف اصناف بلکې د ټول تخلیقي ادب اصناف چې دي نو هغه دا دی چې هر یو سنف کاغه مثلا ناول دی کاغه افسانه ده کاغه ډرامه ده او که مثلا بیا په منظوم ادب کې نظم دی یا قصه ده یا رباعي ده هغه په خپل ځان کې دا دی چې هر یو سنف په ځان کې ځان دی او موضوعي باندې انتظار کې لري موضوع دا خبر هم لگے نہیں میں نے ذکر کرنا چاہیے چونکہ خلقی ادب کی میرے دادا اور نگاری اخلاق نگاری کو طرح سے مجھے ہر ایک تخلیقی سنچے دے اگر پر خلزان کی یہ واقعہ دا بنتا دا ہی کو مقابلے کی چکل ہے من غزل تا دور ہوں غزل چی دے اگر پر خلزان کی یہ واقعہ نا بلکہ دا غزل ہر ایک صحت چی دے اگر پر خلزان کی یہ واقعہ بھی مقابل کی غزل کی نہیں تھا ہر شہر کے چمپی ہو آپ کے پلاس روی ہو کہ غزل تو پنجو شہر میں منحصر ہوئی بھی مطلب ڈالے چمن تھا پہو غزل کی یہ پنجو نظموں یا پہو غزل کی یہ پنجو کتوں یا پہو غزل کی یہ پنجو روبایوں
خبر غزل دا صنف دے چدا حگی ٹول شیرون چدی حگی موضوعات د هغه انتخاب د موضوعاتو ځان ځان لکه دی شي او د دې هم امکان موجود دی چې تمام شیرونه په یو موضوع ویل شي داسې هم کې دی شي مسلسل غزل
وقت نه حاصل کړي دغه مقبولیت نه حاصل کړي څومره چې د غزل اړې غزلونو مقبولیت حاصل کړي او په کوم غزل کې چې هر یو شعر ځان له کړي او ځان له
سمدا زبا زبا تاسو نور ته پوسونو هم کومه دا خو تاسو د غزل اجتماعي موږ ته په دې باندې یو جایزه واغسته خو په غزل کې ټکنیکی او د هغه ضرورتونه چې په غیم دنه تاسو کوم څنګه تاسو خپل خپل خبرو کې شروع کیول چې دا به د هغه اوریدونکو لپاره څوک چې وس شاعري شروع کول غواړي یا د شاعري شوق لري نو موږ بده کې چې په غزل کې شعرونه سو کې دي شي د غزل مقطع او مطلب ورته خایو په غزل کې ردیب او قافیه بده خبرې کو خو زه اوریدونکو ته هم چې اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای شي 001202205003 قیصر خپل سیم ته تاسو نه کولای شي د غزل په موضوع باندې تاسو ټلیفون دزو خو دې مخ کې چې موږ ټلیفون دل په شروع کې یو غزل چې د عبدالرحیم روغانی دی عبدالرحیم دغه روغانی د غزل د پښتو ژبې یو هنرمندي مینا ګل ویلې دی د مینا ګل نه د عبدالرحیم غزل روغانی غزل اورو او د عبدالرحیم روغانی د غزل نه رسو چرا شنو قیصر اپریدی صاحب نه تاسو او زه په شریکه پښتنې کوم تاسو خپل کلامونه ماته ورول شیول تاسو کلامونه به هم اورو زمونږه زمنګا په نظام کې تکنیکی نظام کې لږ مشکلات دي قیصر اپریدی صاحب من غزل لانو شوورولې تاسو نه بزړه تاسو کوم چې د غزل هیئت راته خو د غزل وجود راته خو پدې کې سس حبی دنه مختصر مختصر
جی میری صاحب د غزل ته ټول اول چې کوم چیز ده هغه د دې مطلب ده
لومره شعر چې ده
مطلب د غزل هغه جی بالکل مطلب غزل هغه سروده ده چې دا غي دواړه مصرې په کوم مثلا ردیف پکې نه هم وی خو کافیه پکې ضروری ده دواړه مصرې به هم کافیه وي او دا د دې لپاره ضروری ده چې د غزل په شرایطو کې زیاده خبره هم شامل وي چې به نه پسته چې د غزل څومره شعرونه تکراریږي نو هر یو شعر چې ده وړاندې مصره به آزاد وي مګر دویمه مصره به په کافیه کې یا په ردی کې یا په دواړو کې د مطلب سره هم آهنګ وي هم آواز وي او د دې لپاره چې د کافیه کوم علم دی د کافیه چې کوم اصول دي د کافیه چې کوم شرایط دي هغه شرایط ته برابر وي
لکه مثال په توګه د وړو د لاس نقشونه یو کنه یو بے معنی غوندے حرفن یو کنے یو پدی مطلب کے قافیہ کمے ودا او پدی مطلب کے ردیف شتا کنا داتا سو وے دم نور لنگو دا
بالکل لیکن نقشنا او
حرفن
دا قافیہ دا او د دینه پس ته چم دغه هغه پر بیت کې راځي نو بیا ته چې کله غزل او راول زمين مستوي کو باور دې چې او د دې نه پس ته چې بیا څومره شعرونه تکرار شوي په هغه کې هر یو شعر د هر یو شعر باندې به سره آزاد ده کافي ورته دې پکې نشته مګر دا هغه چې هم به سره د مطلب د کافي او د ردی تصویر ته
لکه مثال په توګه د کډو منې شعر دی د افلاس مازیګریه جاج مواخله د ماخام سوي رنگونه یو کنه یو اوس په دویم شعر کې رنگونه د هرپونو او د نقشونو قافیه ده او یو کنه یو دا مسلسل ردیف دی قیصر اپریدی صاحب شعر کې په یو غزل کې سو شعرونه کې دی شي په دې بباس کو خو زه اول هغه کلام چې اوریدونکو ته مې غوښته چې ورو ما د مینګل په غږ کې د عبدالرحیم روغانی او بیا چې راشو ساسو منور ته پوسونه هم کو اوریدونکو نه بشیرونه ورو چې اوریدونکو نن موږ د غزل کم شعرونه ورې ګرن اوریدونکو په دې سندره پسې سمدټه کسل ټلیفون نکول شروع کړي راځي چې مینګل نه عبدالرحیم روغانی ورو
چې
زه رحمان بندنه مودا ډی ریډیو پروگرام دی غزل محفل زمنګا دن غزل محفل خصوصي ملما استاد حغله قیصر افریدی صاحب دی منګا په غزل دن باسکو په غزل ځان پو او خو دا محفل تاسو دین تاسو مقدر کوم چې ټلیفون نو کوي سپنا وصال لومنه اوریدونکو دا د کوټینا ستړي مشه سپنا وصال
دی دی لوی سپ تاسو ته او تاسو ګرام مل متا د دې ور دي ټول کار کوم 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 السلام علیکم خل دې دې تاسو روغ جوړی
ډیر مهرباني وعلیکم السلام او زمنګ د دې نوی انداز د غزل محفل نو منې او ریجن کې تاسو مبارکي وي او سلیم شتر ته وایو صبر اته وره
بلیری سے تو کوسن ہم لرم او غزل می ہم راوڑی دے چے کہ صرف دے سے من تے خبر ہو کہ سو شیر نے درتو ہے ما کا غزل درتو
سو شیر نہیں چ زیاد بخی زیاد خلق تب مکمل او شی او زیاد تپوسن بن کو یو تپوس صرف ہو کہ مہربانی ہو کہ اول تپوس کہ بیرت غزل ورو تپوس زن سلسل کم وایا
سمدا مخکې به دستا دا یو تپوس وکړم چې ویل کېږي چې غزل پوره غزل اووه شعرونه وي او بیا ځینې شاعران وي تر پنځه شعرونو پورې غزل لیکي آیا لکه دې نه هر څومره چې کېدی چې عمره زیات لیکلی شي که نه
سمه ده
نو ضروریمه چې څنګه غزل باید ولیکل شي چې هغه د پنځه شعرونو غزل
زبا 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 تاسو ته بالکل ډیر کوله تاسو جو کوم د قشن تاسو نه زما په کار دی ډیر زیات ادبي او وګد باس پنه کو بس منګه غواړو چې نوی اوردون کې کم چدي طالب المان دا غوړه لپاره دا پروګرام چې د پوهه کارو کې ډیره مهرباني زبردست تاسو ته سپنا وشال خپل کلام راته وروه ارشاد
د یو بل نشو ارمانونه خاوري مونږ خو پته نه کړ ځانونه خاوري او ته راځي لاسه پته مې ما په انتظار مې کړ وختونه خاوري دنیا کې نور څه دي خدا به اوري دنیا کې نور څه دي خدا به اوري چرته غټي چرته ګلونه خاوري
واه دنیا کې نور څه دي خدا به اوري چرته غټي چرته غټي چرته ګلونه خاوري
او یو شی په کې د خبر هم ویني چې زمونږ غمونه کمیده نه لري زمونږ غمونه کمیده نه لري زمونږ په ژوند کې غمونه خاوري که سره په دې کې ته وایم چې زه غزل لیکلی شم که نه بل هم باندې چې تاسو خپل خپل چارواکو سره خبرې وکړي د یولسو بجو نه دي خو ستاسو پروګرام سم اورېدل کېږي خو د دولسو بجو خپرونه چې کوم ده دا بالکل نه اورېدل کېږي ډېره زیاته مننه
ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره په تمه اوسه عبدالاحد احادي صاحب ستنه مشي درته وایم
مننه ګرانه سلامونه او احترامات ته همدارنګ تاسو درې ملما ته او ټول چې یو کار کوم کو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیره مهرباني صبر اته وره
ګرانه ما خو خپل مورنۍ ژبه دری د پښتو د خبره پیژم نه ما یو آزاد نظم لیکلی دی نن ما نظر په غوړم کا وخت تر سره
خا دا با حدیث سپتا ته ځکه اجازه درکو چې ته که اجازه مونږ در نه کړ دالو اله ستونزه به دا جوړ شي ځکه ته وایي ژبه دې مور نه چې درې دا خو بل زل چې راځي نو پروګرام به شروع کې به خامخه اوري چې په غزل کې په نظم باس روان دي نو منې زل دې قیصر افریدی صاحب تاسو په اجازه
باندې ته
خا غزل راته وایي مې خبره نه نشي غزل راته وایي چې خپه نشي نظم به بل پروګرام کې وره
پلتون د ښه غزل او د ښه خیال يم پلتون د ښه غزل او د ښه خیال يم تګي تګي د الهام او د وصال يم
وا ډیر ښهستا
شمار
وا
مننه شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو
وا
شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو بے جواب ستا په مخ کې هغه سوال یم
و ډیر خسته دا ستا مور نه جبه نه دونه کمال شیر دی کلی دا بیا وای وا 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 وا
مننه شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو بے جواب ستا په مخ کې هغه سوال یم
وا
او ګرد غبار می مخ نه لري کچی ونشي
ګرد غبار
گرد غبار میں مخن لری کچی رونشی تو مثال لکد المریم جمالیم
واا
مننا سکم بختی سکم بختی چی در زلنم یو باسی زت یریرنا کوم بل مشالیم
وا
آواز عربي
ډیر خسته وا
جی
او شعر دې پکې ګر په بار مې مخ نه لګي کچروم شي په مثال لکه د المر يم جمال يم کوم بخت چې د زړه مې وباسي زه تیارې نه کوم بل مشال يم روغ به نور لور کوم خو زه خپل روغ به نور لور کوم خو زه په خپل مات کندول کې بس کوم چې کولال يم
وا زه په مات کندول کې بس کوم چې کولال يم ډیر خیسته کوله خیال لې
او مننه وای ندی سوزم ما یریګا ما او چتکرا ندی سوزم ما یریګا ما او چتکرا احتی سروټ نیم
ډیر خیسته ډیر مننه ډیر تشکر احادی صاحب موږ سره بل اردون کې جمت خان وزیر د کراچۍ نه دی او هغه نرستو بیا مونږه په دې تپوسونو او په دې کلامونو باندې باس کوو هغه له قیصر افردی صاحب زمونږه ملمه دی جمت خان وزیر صاحب په خیر علی
وعلیکم
وعلیکم السلام
رحمان بلیر تاسو ملوانو ته سلامونه
وعلیکم السلام صبر اتا وره
وعلیکم السلام او ما دا تاسو کاولو
جی
چې کنه تاسو هر وخت غزل پروګرامونه کوي لګیا یې کنه هر شپه لکه د غزل پروګرام
جمعت خان وزیر صاحب هر شپه نه په هفته کې یو ځل وی او زه فکر کوم تاسو صرف دغه وخت پروګرام اوري کنه زموږ شپږ غنټې پروګرامونه چې په دې کې یو غزل یو هفته کې صرف یو ځل وی ډیره مهرباني محترم قیصر افریدی صاحب یو خو سپنا وسال تپوس کړي دغه تپوس موږ هم درنه کوو چې په یو غزل کې پوره غزل سونو شروع نه کړي شي او یو غزل کې زیات نه زیات یا کم نه کم شروع نه سونو کړي شي دې شي تپوس کې زموږ یو بل تپوس هم دی وغدا چې آیا مقطع کم زکه چې تخلص یا کسر شاعر وای هغه پکې ضروری ده په غزل کې کنه
جی د میری سند خبر چې د خور خبره تاسو تکرار کړئ چې د هغه خبره باندې بیا پوښښو نو ما اگر چې هغه نه پسا کلا هیڅ شعر نه اورول نو په هغه باندې پوښښم هغه مخې د خبره کې لږه انګازه غو نه راتله
ها جی
نو زه بار له اوس دا غي په سوال باندې پوښښم کله چې تاسو تکرار کړل تر څو پورې چې د غزل په اړه چې د استادانو د فیصلو تعلق دی او تر څو پورې چې ما دستي دی نو دا مې اورېدل دي چې د غزل شعر نه د جفت وزه پاک کوي مثلا درې پنځه اووه نه یو لس بیا په دې نه تسلسل کې ما دا اورېدل چې د غزل شعرونه تر اول لس پورې په کار نه چې یعنی تر اول لس شعرونو پورې د غزل استادانو د دې ته اجازه ورکړه ده زه خپل سره دا ویل غواړم چې هر یو سړی چې کله غزل لیکي هر یو شاعر چې کله غزل لیکي دا سره د خپل تاثراتو د خپل خیالاتو یا چپاوي یا خود وي یا موج وي زه نه شم ویلای چې ګنې دا هر یو شاعر شعر چې دی هغه په دا تاسو کې را یو ځکیږي په جوښتو کې نه نو د دې د دې پابندې زموږ خیال چې تر اوسه ډیرو شاعرانو خیالم نه لسه تلې بس کوم چې د شاعر د سرات را ختم شو ال تکي هغه خپل غزل ختم کی او دا دې چې کم نه کم شعرونه چې دی هغه درې په کار دی او عملاً تر اوسه چې څومره غزلونه لیکل شوی دي نو پاره کې ما دا چې غزل د نظر نه ده تر شوی چې د درې شعرونه نه خلورو نه کم دي
ها خو کم نه کم تاسو وچ درې او زیات نه زیات اول لسو قیصر افریدی صاحب زما خود اول لسو نه ډیر زیات زل ډیر زیات شعرونه اوریدلې دي مثال په کراچۍ کې هم د شاعرانو شته دي لکه ستاسو د اثر شاعر یا تسنیم داسې په افغانستان کې داسې په خیبر پختونخوا کې په خوانو شاعرانو کې د اولسو د برچ دې په دې وروخت دي د غزل نه اختراع دي د دې قوانینو نه کنه ضروري نه ده
انا زما ما خپل خیال په تاسو ته مخکې پیښ کوم چې دا یو شاعر د خیالاتو یا د هغه د تاثراتو یا د هغه د جذباتو خپل یو موج وي او دا موج د دې لپاره ضروري نه ده چې دا د ارومرو په یو لسو کې را بند کړي او په یو لسو کې را بند کړي شي یا دا د ارومرو په جو اساکو کې را بند کړي شي په جوتو کې دا همدغه وجه ده چې شاعرانو د دې پابندۍ خیال هم نه ساتل او تاسو خبره بالکل صحیح ده چې کمو په زړو په خوانو شاعرانو کې وګورو که په نو شاعرانو کې وګورو نو هغې داسې د غزل نمونې هم مخې ته راوړي دي چې هغه د اوولسو شاعرونو نه زیاتې دي.
سمه ده.
د دې مطلب دا دی چې شاعر چې دی هغه د دې خبرې پابندي نه شي ساتلی، بلکې هغه مجبور دی چې د هغه سره د خیالاتو یا د خپلو جذباتو کم موج وي، هغه موج چې په کوم ځای باندې نیچرلي
تخلیق چینا چې د غزل کله بیدل شروع شي باید دا بهیږي بهیږي بهیږي، په کوم وخت کې دته احساس وشي چې په دې جام کې په دې غزل په دې چینه کې اوبه په کمیدو دي، په غزل په کار چې مقطع ویل شي او خبره ختمه شي. د دې سپنا چکم تپوسو هغه بز د نکوم بل چې د کلام څنګه او عبد الاحد حدیث باندې به هم لګ ډیر باس کو، خو مې تپوس بل کړو په غزل کې مقطع ضروری ده کنه؟ د ضروری قیصر پردي صاحب.
جی بالکل، دا بنیادی سوال ذکر دی چې د دې سره د غزل د هيئت یو خبره تړلې ده، څنګه چې په غزل کې مطلب ضروری ده، بیا د مطلب نه پس ته د هر شعر د بیل مصری او د کافی او ربی په لحاظ د مطلب سره هم اهنګ کېدل ضروری دي. دغه شان په غزل کې مقطع هم ضروری ده، او کله چې په غزل کې د مقطع لوازم پوره شي دې مطلب دا دی چې موږ سره د غزل چې کوم مشخص هيئت ته هغه هيئت پوره شو. نو کچري ځینې غزل دا سیمي چې په هغې کې نور ټول لوازم پوره وي مګر مقطع پکې نه وي راغلی، نو دا هغې چې د غزل چې کوم مشخص هيئت ته هغه هيئت پوره نه شو. چې هيئت پوره نه شو موږ چې غزل ته دا غزل نوم ورکړی دی دا مو د خپل مشخص هيئت په بنیاد باندې ورکړی دی. نو لحاظ چې کله هيئت پوره نه شو غزل ته د غزل ویلو موږ سره جواب پاتې نه شو. دغه وجه ده چې کوم مخکې اساتیزه وي هغې دا خبره کړې ده چې په کوم غزل کې مقطع نه وي هغه غزل چې دی غزل نه دی هغه بیا شاید رباعي ورته وویلی شي یا مثلا
یا دې نیمګړې غزل ته ویل شي. ګران اوردونکو قیصر افریدی صاحب تاسو اورئ، او د مقطع مختصر خلاصه داره چې مقطع د غزل هغه شعر دی کوم ځای کې چې شاعر خپل نوم تخلص کاروي، لکه قیصر افریدی صاحب شعر چې تاسو ته مورو. نو قیصر افریدی صاحب په دې شعر کې مقطع ده، دا خو ټوله د قیصر فراخ دلیله په دې مصر کې قیصر چې دی دا د تخلص دی، دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده، گنی ټول درنه پندونه یو کنه یو. دا مکتب دی غزل کم چې دیار لسیرونه دی. دی غزل کې یو بل خصوصي خبره ده، هغه دا مطلع ثانی. په یو غزل کې مطلع ثانی زده وي په دې به اوس باس کو، خو دې نه مخکې چې موږ دا باس وکړو نو د سپنا چې کوم تپوسو هغه دا چې د هغې کلام باندې قیصر صاحب تاسو مختصر نظر کلام تاسو اورېدو، او دغه شانتي په دې باندې هم مختصر نظر چې عبدالاحد احادی صاحب چې په دری مورنی ژبه ده خو په پښتو کې دغه شعرونه واورول، مختصر مختصر خبره پوکې قیصر صاحب.
جی بالکل، زما مختصر رائے د دواړو غزلونو په باره کې دا ده چې دواړه غزلونه تر څو پورې چې د غزل د ټیکنیک خبره ده، نو د ټیکنیک په لحاظ ما ته دواړه غزلونه ډېر ښکلي وښکارېدل چې په هغې کې ما ته داسې هېڅ خبره محسوس نه شوه چېګنې د دې خور په غزل کې یا د دې بل رو په غزل کې چېرته څه ټیکنیکي نیمګړتیا په نظر باندې راځي. دا دی چې تر څو پورې د خیالاتو خبره ده، خیالات چې دي هغه بیا عالب کېدای شي، متوسط هم کېدای شي، د ټیټې درجې هم کېدای شي. او دا دی چې په غزل کې ضروري نه ده چې ټول اشعار دي د اعلی او حرفوي ځینې پکې کم راتلی شي ځینې پکې ده. بنیادی خبره دا ده چې د خور په غزل کې چې کوم بنیادی مزاج دی هغه بیخي د انسانیت سره هم اهنګ و. زه په دې خبره
لکه مثال په توګه غیدا شروع ویلو چې دنیا کې نور سدی خو دا باورې چرته غټۍ چرته ګلونه خاورې، او ضرور د غزل تاسو خبره کوي هغه په کې او شعر د تیم په تاسو باسو کې گرد غبار می مخ نه لری کړ چې رون شي، په مثال لکه د نور یما جمال یم.
جی بالکل، ټول نغټه خبره ده بنیادی صاحب چې په دې کوم خاورې ردی چې دی نو ډېر 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 یو عجیب خپل نسواني صورتحال په غزل کې پیدا کړی دی، بلکې نسواني نفسیات یې پکې پیدا کړي دي ډېر په باریک انداز کې. نو دا خو د خور د غزل په باره کې زما
رائے وه،
کمنټس وو. جی، د ضرور غزل دا ده چې هغه ظاهره خبره چې بیخي د خپل مزاج مطابق د نارینه مزاج مطابق په هغې کې خپل جمال او جلال دواړه په ښه صورت کې موجود وو، سره د خپلو تکنیکي لوازم وو. خو تر ټولو زیات چې زه په کومه خبره باندې خوشحال شوم نو هغه چې دا خو وضاحت وکړي چې چونکې پښتو زما مورنۍ ژبه نه ده، نو په دې غزل کې زما زیاته توجه دې خبرې ته وه چې د یو غیر اهل زبان په حیث باندې وه، دی په کوم ځای کې ژبه ټیک استعمالوي او په کوم ځای کې مثلا ژبه ناسمه استعمالوي. خو ما داسې وکتل چې بیخي زمونږ د اهل زبانو په شان هغه زمونږ د ژبې زمونږ د روزمرې محاورې د الفاظو د هغې د استعمال یو بهترین لحاظ ساتل او زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم چې دې کوم څه کوم بیا دې خبره وزات چاته نه کوي چې زه خیر اهل زبان
ډېر ښه. او د غزل د متلیړو منې مصره په پلټون د ښه غزل او د ښه خیال يم دی وس لا هم د ښه غزل په لټون دی. ګران اردوونکو، د قیصر افریدي صاحب نه د مطلع ساری تپوس کو، خو بل کلام بل شاعر چې کوم ما منتخب کړی دی د نن غزل محفل لپاره، هغه دی رحمت شاه سایل. او د رحمت شاه سایل د کلام براتوري هارون باچا دین بلک سات د پاره خونوالو بیرته چې راشو، نو تاسو بیا ټلیفون نو کوي چې تاسو ټلیفون نه لیکه سم شي، نو بیا به نور ته پوسونه نه کوو، صرف تاسو به کلامونه راته وروي او قیصر افریدي صاحب به زموږ د ځینې نور ته پوسونه ځوابونه ورکوي. خصوصا قیصر صاحب دا تپوس دا رای چې د پدې به تپوس کوو چې په غزل کې نارینه مزاج یا خزینه مزاج څه معنی لري، او د دې پابندی شته دی که نه نارینه چې دی هغه په خزینه مزاج کې غزل لیکلی شي؟ کوم مثال راته راکړو ډېر خوند به وکړي. په خوانو کې دا کلاسیک کې دا مثالونه موجود دي، خو راځئ چې تر دغې ځوابونو پورې رحمت شاه سایل سے واورو د هارون باچا نه.
داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے د پختنو کسے خدا سے بیوانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے بے باران نوی دا سے بیشوندن دا سے بے جانا نانوی دا سے بیشوندن داسے بے جانا نانوے Thank you. چرتا دا سی پشات لی او دا خندانا نوی دا سی بیش مندن دا سی بی جانا نوی دا سی بیش مندن دا سی بی جانا نوی
گران اردوونکو تاسو هارون باچا اوریدو د رحمت شاه سایل کلام ویلو د پښتنو کوزي خدا سي بې ایمانه نوي او د نمخ کې چې مو کلام اوردلو هغه و د عبدالرحیم روغانی عبدالرحیم روغانی غزل او د رحمت شاه سایل په غزل کې د موضوعاتو فرق چې دی په دې به هم لګي خبرې کوو. فرمایي چې درځم او د پښتنو کوسي موږ سره دی وتلې شاعر هغلي قیصر افریده. قیصر افریدی نن موږ ته پوښتنه کوو چې غزل باندې موږ پوه کې غزل څه ته وایي, غزل څنګه لیکل کیږي, په غزل کې شعرونه څوک سونه وي او د غزل مزاج څه وي. موږ سره اوریدونکي دي جاوید خوشحال پشین نه ټلیفون کړی دی, سو ټلیفون نه پورته کوو چې خپل کلامونه راته ووري بیا به نور باس کوو. جاوید خوشحال په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
وعلیکم السلام. یو غزل در پر شرکوم ات پر میدارن ساس پر سیو تو لا ردی مستی جالی
ارشاد ارشاد
مخفو او هنر پکان ولی تیارو زما پو او هنر پکان ولی تیارو ملګری المر پکان ولی
وا زما پو او هنر پکان دا خوري خشیر ماته خاري زما پو او هنر پکان ولی وا
تیارو ملګری المر پکان ولی او چې په ګل به هم دنه ولا مهران يم خلق می اکثر پکانو ودی
وا
شرافت هم دشمنان را تپیدا کړل شرافت هم دشمنان را تپیدا کړل هر شپه را تاسو کور پکانو ودی
وا ډیر خایستا
ډیر ډیر بلند او تشکارې زم
وا
دومره ډیر به سر بلند او تشکارې زم څنګه ډیر می په سر پکانو ودی
ډیر خایستا
دانشونی او غرور کوي په عقل نادان او خو ګوري
خوشحال صاحب ساسو نو واقعی خوشحال شم چې صرف مختصر کلام مراد وورو. بل اردن کې دی عمران حسیر د پېښور نه. عمران حسیر په خیر علی. عمران حسیر پېښور نه. عمران زمغه غورې عمران ټلیفون لیکه یا حقیقت ده او یا پکې مشکل دی چې زما غږ نه اوري.
دا پوښتنه کوم چې په اشاریت باندې لږ خبره وکړي. په غزل کې اشاریت باندې
په غزل کې په اشارت باندې یا اشاریت باندې
اشاریت باندې
ښه اشاریت باندې او ته خپل شاعر یې؟
جی بالکل. زه به یو غزل لته وایم مختصر بهر کې لري کله اعلان
ده. خو کستا ته پوس نن جواب در نه کوته. خو پکې خو بنه زکه چې نور ته پوسونه لګ نه خلم
زکه نه پکې. جی نه پکې.
زه اصل کې نن کوشش زما ده عمران حسیر صاحب نن کوشش چې د غزل په ټکنیک خبر وکړو. په ټکنیک کوچ دی کنه بیا پدې کې په مفهوم په موضوع په دې باریکیو کنایو باندې ک خیر سره نن پرونه شونه بل زلبې. خو تاسو خپل مختصر کلام راته وروي بیر سره بل اوردون کم دی ارشاد.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مانا نا جی مطلب ہے غزل رخ میں پسیتلو نہ دے.
واہ
رخ میں پسیتلو نہ دے دا یو کار ہم کڑو نہ دے. ہم خپلو کی اچھے وی ہم خپلو کی اچھے وی دا ملما شڑو نہ دے. او دا حرام توبہ توبہ دک تری ہر یو ستو نہ دے.
واہ
او لاڑ حیا اور کشوا زګرا باندې غونه دې.
واه
او دا د پښتنو وینا دا د پښتنو وینا دا ستم لرغونه دې او تبره ولی د مرګ او ماشه دې ک کونه دې او هر امور ویرو نکړي هر پلار جړه غونه دې.
واه
او به د خپل کامنن بے دخل قامنن خر تڑن شلونے دے او جگہ میں شملہ ساتی جگہ میں شملہ ساتی دا خو یو پڑنے دے.
وا
او حسے دے بدنام شیطان هر ګریم اور لړو نه دی
وا
او وی ما ته وم پختو وی ما ته وم پختو او زم حسیر مرګونه دی
ډیره مهرباني کور مودان عمران حسیر صاحب زمنګ سره بل اوردون کې نصیر د خیبر ایجنسی څخه دی او د غیروستو په یاد خپل ملما څخه د پختنې چدي دی باندې ځوابونه اخلو یو پختنه خو زمنګ د مطلع ثانی په حق لکول غواړو چې په مدل کې مطلع ثانی څه دی او په اخر کې د خوشحال خان خټک کلام بدل تورم خوشحال خان خټک وای چې زلف چې پیدا دی خو دیدار لره کنه خدا ته ټولو په اخر کې اوس دی نصیر د خیبر ایجنسی څخه
السلام علیکم بدوی صاحب
او بخا وعلیکم السلام دا مسر مصر می غلط ویل زلپ چ پیدا دی خو گزار لره کنه خوشحال خان خټک د مصر داسې ویل وعلیکم السلام زلپ چ ولول شي خو گزار لره کنه مهرباني نه اله محمد جی عمران
دنیری صاحب نصیر احمد نصیر یم د خیبر ایجنسی نه تاسو ته او تاسو درون ملما تازه نکلی پر زین وړاندې کوم
وعلیکم السلام نصیر احمد نصیر صاحب
او یو غزل من در سره شریک کم دا سه مات ګوټ غوندې
او ډیر مختصر راته وای چې ګډه شعرونه ونه وای خو خره سره خدمتون کې دی جن سر سر
لند بهر غزل مې دلام خوخ کړه دی لند بهر غزل
ها ارشاد
مطلع رزو
ارشاد
یار یوان کوي خپلې یار یوان کوي خپلې تو زل ورک کله
ډیر خاسته ده ډیر خاسته مطلب ده لیار یونه کوي لیار یوان نه کوي خوله وا
لیار یوان کوي خوله تو زل ورک کله
دا ډیر زبردست حسب حال او ډیر زبردست شعر دی خا لیار یونه کوي خوله زنګ په جبا کې لهجه کې دا چې په یو لار را سره نزي مطلب ده لکه نه
بالکل او شعر راز دی مړ مې زړه د استا په مینا مړ مې زړه د استا په مینا د دنیا د ژوند وتلې
واه
او جادوګری سنوري جادوګری سنوري یم بند په بند تړلې
واه
او اے طبيبا دوا غواړي
واه
اے طبيبا دوا غواړي د زړه زخم مشلېدلې
وا
او اے مظلومه د ظالمنا
وا
اے مظلومه د ظالمنا یا تر غلی یا تر تلی
وا
او جنگ دبل چا د ملګرو
وا ی جنگ دبل چا د ملګرو
په پښتون یې را تپلی
وا
جنگ دبل چا د ملګرو
په پښتون یې را تپلی دا نصیر احمد نصیر صاحب ټلیفون لیکي ز فکر کوم قطه شوی دا رومانه شعر مزیدار وو جا دوګری سنوري دا د مصر چې مور د قیصر سره نما خیال دا چې دی دوی مصر چې روان دي کې بوز دی په غور کې یا با بدردوی یا با د دې دوی مصر په کار چې پریکشن کوي خود کمال 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 سره دغه کمال تعریف کړی دی چې یم بند په بند تړلې کړو منه مصر ته وری نه جادوګر سنورې کنه مطلب دا لري چې دې څه غوسی اظهار کوون کې دی خو دې چې کله دوی مصر وې یم بند په بند تړلې نو سړی ته سړی حیران کی
بالکل
کیسره پر دې سب اوس دغه شیرون تاسو وردل او شیرون علاوه زستا تاسو جواب غواړم چې په دغه دوه خبرو باندې وکړ تا ول خو په مطلع ثانی باندې تاسو په دې کلام چې ما کله اورونو دې کلام انتخاب ما شورن کړو چې زه په کې دا وایم تاسو په دې کلام کې مطلع ثانی دا نظرونه یو کنه یو مجسم محبتونه یو کنه یو اور منه مطلب دا مطلع اول د وړو د لاس تخشونه یو کنه یو بے معنی غونډه حرفونه یو کنه یو یو وس مطلع ثانی سونه اهمیت لري په کار د کنه په کار د دې ضرورت وي
د ویری څه دا چې څنګه د غزل پر روایت کې د دین وړاندې هم شوي دي او چې څومره نور شاعران دي یا د مصور متوسط درجه شاعران دي هي دا چې مطلب سمي بلکې په یو یو غزل کې درې درې ځله هم تکرار کړي دا د دې مختلف کې دي چې یو غزل چې په کوم ځای کې غزل د شعرونو په لحاظ زیات طوالت اختیار کړو. نو هسې هم د طوالت کې د یکسانیت احساس ته راولاړېږي، نو دا یکسانیت احساس ختمولو دپاره که په منځ کې دویمه یا دریمه مطلب ورکړلی شي نو ښه تاثر پیدا کوي، نه پیدا کوي. بیا دا د یو شاعر هغه مطلب موضوعیت باندې انحصار لري چې هغه مثلاً شعرونه لیکي او د شعرونو په دوران کې نیچرلي هغه ته یوه بله مطلب مخې ته راشي. نو تر دې وړاندې هم شوي دي د فصل کې موږ هم مثلاً د دې هغه مطابقت کړی دی، او زما په خیال چې دا په غزل کې یو ښه روایت دی، او دا روایت په کار ده چې بندی وساتلی شي، ځکه چې د ذوق په لحاظ د دې سبب چې غیر مفید بیا یو بدرنګ اړخ موږ ته مخې ته نه راځي چې نه راځي. مطلب دا دی چې ښه روایت دی، په کار ده
په کار ده چې وي. او بل دوه پوسونه ور پاتې دي، خو زه اوس د مقطع تپوس کوم. مقطع هم اکثره د ثانی مقطع مونږ نمونې لیدې شو خلک استعمالوي. مقطع ثانی چې دا دوه مقطع چې دا دی هم دغه وجه ده چې کوم تاسو مطلع لپاره ولا کدی بل وجه وي.
بالکل دا د دې مونږ د شاعرانو سره په دغه چې په هر خزل کې کوم شی شي خل خل زمیدې چې پاره کې دا شی شي وي، د مطلب دا چې په دې شاعر چې دا د خپل تخلیقي میچ باندې د تخلیقي ضرورتونو نه جوړ شوی وي هغه دا شی کوي. او دا دې په باره کې کوم چې دا یو ما چې کوم چې د لستون کې د اوریدونکو کې ځواب ته کوم بد تاثیر نه ورکوي، بلکې په خطا سور ورکوي، چې خطا سور ورکوي نو هر هغه څه چې هغه دوی لپاره خطا سور لري په کار باندې چې هغه قائم وساتل شي. دا دې په باره کې زما هم خیال دی.
او بل خبره تاسو چې وختي کله باز کوو نو تاسو پکې ویل چې د اوریدونکو چې زمونږ کوم راغلی وا سپنا سپنا وصال او عبدالاحد احدی صاحب دواړو باندې مو چې خبره کوله نو تاسو ویل چې په سپنا کې خزینه مزاج وو او په احدی صاحب کې نارینه مزاج وو. آیا یو شاعر نر چې دی هغه به تل د نارینه مزاج خبره کوي که نه؟ د یو نارینه لپاره دا امکان لري چې د هغه د خزینه غزل یعنی د ښځې تاثرات ولیکي یا ښځه د سړي تاثرات ولیکي، په دې باندې لږ باسو کوي مختصر.
خبر باو کما چې داخلي زمانه خبرې نه مراد دا و چې جوړو په غزل کې خپل ځان خپل جذبات چې بیا غیر په خطرې کې منعکس کړي، دا یو لنډه خبره
ده. سمه ده.
او تاسو ګورئ چې په غزل کې مثلا سړي د پاره د زنانه جذبات راوړل یا د زنانه لپاره د مردانه جذبات راوړل خبره ده، نو دې وخت کې زمونږ مخې ته د مولانا الطاف حسین حالي یو فیصله مخې ته راځي چې هغه په یو وخت کې دو شاعرانو لپاره دا یو غن پیدا کړی و چې دوی په خپل غزل کې محبوب په داسې طریقه استعمالوي، د داسې اشارو علاماتو سره استعمالوي چې غریب لوستونکي ته دا پته نه لګي چې شاعر محبوب چې دی نارینه دی که زنانه دی وغیره. د حالي دا فیصله چې دا زما په خپل نظر کې کومه تنقیدي فیصله نه ده، بلکې دا د هغې وخت او د یو خاص سماج اخلاقي فیصله ده. او د دې لپاره ضروري ده چې مثلا دا فیصله دې د اردو ژبې نه علاوه په نورو ژبو کې دې هم رایج کړلی شي، یا د دې مطابقت وکړلی شي.
ښه، او یو اخري تپوس کوم.
جی
او جی، او تاسو خپل خبره پوره کړئ.
جی ښه، نو دا که ضروري چې دا په غزل کې د سماج د خپل اخلاقي نظام مطابق چرته راغلي وي، چرته راچي وي، چرته مطابقت شوی دی، چرته نه دی شوی، خو تر څو پورې چې ستا د سوال تعلق دی په دې لسکې یوه خبره کول غواړم چې زما د اورېدونکو ذهن ته ورسېږي چې چونکې غزل او په غزل کې چې کومه موضوع راوړلی کېږي او په دغه موضوع کې راوړلی کېږي دا تخلیقي وي. د تخلیقي مراد دا دی چې دا حقیقي وي، بلکې خیالي وي یا تخیلي وي یا مثالي وي یا غیر حقیقي وي. په هغې صورت کې هېڅ یو څیز ته په دې نظر نه دي تخص پکار چې دا زمونږ لپاره حقیقت دی که نه دی. په حقیقت کې هغه څه وي هغه مجاز وي. هر کله چې دا خبره مونږ مخې ته کېږدو نو زه دا خبره مې اضافه کول غواړم چې مونږ په یو غزل کې کله د یو شاعر تخلص وو نو زمين پدې اداره کې ربي عمل دی چې دلته شاعر جوړ ځان یاد کړی دی حالانکه حقیقت دا دی چې دلته شاعر دی چې عوام د شاعر ریل حقیقي وجود یا غیر حقیقي په اشاره نه کوي بلکې په دې سره یو تخیلي کردار په دې شاعر کې ځای شوی وي په داسې صورت کې یعنی مون مطلق په شاعر باندې دا کار تر نشي کې څنګه چې هغه مثلا چونکی نارینه ده نو ولی د زنانه او جذبات ظاهر کړي دي یو شاعر مثلا زنانه ده ولی د نارینه او جذبات ظاهر کړي دي که چېرې تاسو خپل مزاج خپل زور کې قبلوي او مثلا په داسې طریقې چې هغه په ځای د دې چې یو لوستونکی یا بل لوستونکی زوق په اعتراض وکړي بلکې هغه ته ښه خوند ورکوي
سمه ده
ریسپانس ورکوي نو زما په خیال دا چې هیڅ کڅوړې پابندی نه ده په کار او نو زما په خیال دا چې پابندی مخې ته راغلې ده
لکه مثال په توګه نور د قیصر ناره ناره د زما دا مې منشور دا مې اعلان دی پیرا دی شعر کې کوڅو قیصر افردې یادې چې د خپل ځان یادې او د هغه په اعلان باندې دی دا شعر منسوب کوي نظم دی دا کې دی چې دا سی یو تن فکر وکي هو کې دی چې د شعر کې قیصر چې دی هغه د قیصر د ځان نه مطلب د خپل ټولنې سوک مشروي سوک سیاسي راهنماوي سوک پیروي سوک استاد وي سوک دانشور وي سوک انټلیکچوال وي سوک نړیوالا لارښود وي دا سی دا قیصر افردې صاحب
موضوعات پتہ لگے چل تک مرید خپل احساسات ظاهروي نو ضروري نه ده چې هغه شاعر پیر چې ده هغه د یو خاص صفیح وجود باندې منطبق کوو او دلته مرید چې ده هغه نه دی مراد شاعر واخلو نه بلکې دا دواړه تخیلي کردار دي یو د تخیلي کردار خاصیت بني چې کوم چې هغه د هیڅ ځای نه دی چې دنیا باندې په دې وجه کله چې هر لستون کې نورې نو هغه د ځان کردار ګڼي خود ځان ورسره په تخیل کې هم اهم کولای شي د دې دنیا چې د شاعرۍ په اړه کې زموږ دروس زموږ مطالبه دا په کار ده یا د شاعر یا شاعرۍ نه زموږ خواهش دا په کار ده چې دا موږ کوم تقلید په مجازي دنیا دی راکړي چې هغه موږ هغه ته په مجازي ته نظر کې ګورو هغه نه به د حقیقت مطالبې سخت او کلاسیکي و می مطالبې نه کوو
قیصر افردی صاحب پروگرام بیخی ختم دو تر نږدې شو او زبا اردوونکو ته وایم ک تاسو چې دا پروگرام خوښ شوی وي نو موږ په غزل پر روان پروگرام کې بیا هم باس کولای شو په دې کې لکه څنګه زموږ اردوونکو راغلي وو هغه ویلو چې په اشاریت په خبرې وکړي دغه اردوونکو ته ما په شروع کې ویلو وسم بخنه غواړم عمران حسیر صاحب نه چې کوم موضوع باندې باسو نه شنو بل پروگرام کې کوشش کوو چې په کنایاتو باندې په اشاراتو په تشبیهاتو او په نور رغونه چې د غزل کوم نه پاګې باسو کو قیصر افردی صاحب پټوت لو کې په مختصر یو منټ وخت کې کې د شي جواب راکې چې نن ما درې کلامونه د درې مختلفو شاعرانو اوردونکو ته اورول یو پکې رحمت شاه سائل وو د چا د پښتنو د قصو ذکر کو یو پکې روغانه سیبو چاچی ویل فرمایا چې درزم او اخیره کلام بزورو مده خوشحال خان خټک هغه د زلفو د ولول کېدو خبره کوي د درې وړو موضوعاتو کې کوم موضوع څه شه ده لکه د خټک یا د روغانی یا د سائل یو مختصر غونې خبر کوله په شی په اخره کې
بنې چې لږ بخښنه وغواړم ځکه چې تاسو سره وخت لږ دی او چونکه تاسو د هیڅ بنیادی سوال باندې زه پوه نه شوم نو آیا زه حق لرم چې دا سوال تاسو نه دوباره ریپیټ کړم که څنګه چالو
او دا سی وکړو چې بنګ با حق سوال چې دی زه بل پروګرام کې وکم وخت را سره خدمت دو کې دی او زه چې سوال کوم تاسو بیا جواب وینم وخت باندې می پاتې قیصر پر دې صاحب را روان پروګرام چې کله کو نو موږ باندې غزل باندې دا موضوع مخ کې بوزو کو تاسو خوخه وي بالکل بالکل غزل کې د غزل په تکنیک تن خبرو شو نو په خیال او په موضوع او په تخیل او په فکر به خبره کو پر اتلونکو پروگرام کې زه رحمان بنری او زما د پروگرام پروډوسر نایلا محمد استاد سنا غواړو اجازه ته په اخره کې د مینا ګلنا یو وار ووره خوشحال خان خټک قیصر افریدی دا یو جهان مننه
Zalvi chival valshi, nukh pal yaar.